سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د تعلیمی چارو لپاره د ملګر ملتونو ځنګړ استازي ګولډن براون وای چې د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان رواني جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیز سره برابر وه خبریالانو ته وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یو لیک کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. و د شکلن فضلوف پدی تور په کلبند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم وپاڼې ته یې راپور نور کړی دی. د تاجکستان حکومت دا وپاڼې د بنسټ پالو غنی او بندیز پر لګولې دي. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیه ته دې کتنه وکړي. خدا گز اپا دولسما دا تاجکستان ستری محکمی دا خبری غند پر محال اعلانو کرد چه دا درخواست رد شوه دی. تاجکستان دا بی پولی خبری اعلانو دا 2022 کال دا رسنی و دا زاده دا نلیوال شخص لمخی یو سولو 250 زای درلود او دا فریدم هاوز دا 2022 کال دا نلیوال زاده در زوان لمخی با حق خیوادونوی که وش میرل شد چه زاده پکی نشده. د افغانستان بانک سبا پنځشنبه 400 میلیون ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې له ټولو صرافانو تجاري بانکونو وغوښتل شو چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 400 میلیونه ډالر وپلورل. نن د کابل په اسره شهزاده کې امریکایي ډالر په 4.90 افغانیو تبادله کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 1600 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. دا اور اونۍ مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینا په تاریخي خرګوټو کې روزل شوو سپیو تر دې دمه 22% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته کیږي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن کوربه استرالیا د انګلستان له لوبډلې سره نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت درې نیمې بجې پیل شوې ده. تر اوسه انګلستان یو ګول وهلی او لوبه لا هم روانه ده. د اسپانیا لوبډلې پرون په نیمه پای لوبه کې سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او پای لوبه ته ووت. د نن ورځې د لوبې ګټونکی به له اسپانیا سره په پای لوبه کې مخامخ شي. پای لوبه د اګست په 16مه ترسره کیږي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې برا سره دا ووري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له 2 کاله پوره کېدو سره سم ویل چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نور څه ویلي دي دا راپور به درته ولرو. خو تر څنګ یو شمېر مېرمنې اعتراض کوي چې ملګري ملتونه یوازې په اعلامو اکتفا کوي.
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه 2 کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغې امکان نه لري چې د افغانو ښځو حقونو ته پکې درناوی نوی شوی او پرمختګ پکې نوی رامنځته شوی. خو بل پلو د افغانستان په سویل کې بیا د ښوونځي زده کوونکي د زړه درد داسې بیانوي.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکړو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب نو موږ ټول انسیتان یې له تورلو بیا راتوې تاسو یوازې کولای سي چې اعلانمو تراسي.
همدارنګه د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو او دا به هم درته ووایو چې د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې چې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده، انګلستان دوه ګولونه وهلي دي، استرالیا یو ګول وهلی دی. د چې وروسته نور څه تغیرات پکې راځي په دې اړه به هم جزئیات درکړو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې بلل دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر خپلې ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې یاد افغانان له یادونه باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې پنجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت با ثبات او پیاوړی دی. که څه هم ښاغلي مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړي چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلي باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پرېښی او هیڅ آزادي ترې په امان نه ده پاتې. هغې زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کېږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستلو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم پرون خبره کړې اعلامیه کې پنجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیزي بللي او زیاتوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسالو په اړه څارنې مستند کولو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان انجونې او ښځې دي او پر وړاندې جدي ګامونه پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخاوني ول شي، خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده دا هم موږ ته سوال برانګي زده.
یو بل افغان فعال ملال اخونزاده بیا وایي تیر دوه کلونو کې په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزه کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جنو او خوځي د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جنو او خوځي د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینه په څیر تیار بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخ اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان لري چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی کې پرمختګ نوي شوی. انټونی بلنکن پروند طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په مناسبت په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل متحده ایالاتونه به هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د ناملي کولو او په تیر د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو دوه کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نه کړي چې دوی د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. انټونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. ښاغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that
موږ له طالبانو سره د هغو ژمنو په اړه حساب کتاب ته دوام ورکوو چې له موږ سره یې کړي او تر اوسه عمل پرې نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې موږ او د نړۍ لسګونو هیوادونو طالبانو ته په واضح ډول ویلي چې له دوی سره به د نړۍ د هیوادونو د عادي اړیکو لاره تر هغه بندې چې د نورو مسئلو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی تیر ورځ له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعاله مریم کریمی
چره تا به حال مردم افغانستان د دې تاسف فرض چې ولې تر اوسه د طالبانو تکړه په وړاندې افغانانو سکوت کړی دی. یوازې افغانان کولای شي چې بدلون راولي. دغه شان د نړۍ مرسته مهمه ده، باید د نړۍ هیوادونه د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او پر طالبانو فشارونه راوړي تر څو دغه ډله د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوي چې له مخې ښځې د ژوند په هره برخه کې بې اغېزې کړې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغې وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. طالبانو په تېرو دوو کلونو کې له هم د افغانو میرمنو او نجونو پر وړاندې خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی. اصلي لامل یې په څه کې دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي پوه بشیر دودیال نه کړې ده.
په ټولنه کې د انسانانو لپاره حقوق شته دي. دا حقوق هم د بشر نړیوال اعلامې کې راغلي دي او هم د اسلامي حقوق بشر په منشور کې درج شوي دي. مهم ټکی اول د ژوند حق ده. اسلامي حقوق هم همدا حکم کړی ده چې الله تعالی انسان خلق کړی ده او دا ژوند الله تعالی ورکړی ده خپل مخلوق ته، انسانانو ته. څوک دا حق نشي اخیستلی، البته بې دلیله، بې د کوم جرم و جنایاتو، بې د کوم غټ ګناه نه، چې هغه د په نصوصو کې واضح دي. بل انفرادي ازادیګانې دي، دا هم ټولو منلي دي. دا هم د بشریت حق ده، تعلیم د بشر حق ده، سفر د بشر حق ده. دا حقوق انسانانو منلي دي او شته دي په ټولو جوامعو کې، په اسلامي جوامعو کې، په نورو جوامعو کې دا رعایت کی کی او د دې حمایه کیږي. د دې د پاره کار کیږي. دا یو صرف یو امتیاز نه ده، ګوري دا حق ده. نو متاسفانه دغه دوو کلونو کې چې دا حقوق سلف کیږي، ټوله دنیا ورته متوجه ده او د هرې خوانه دا غږ کیږي په اسلامي امارت باندې او اسلامي امارت نه غوښتنه کیږي. هم د اسلامي هیوادونو کنفرانس دا غوښتنه وکړه، هم جدا جدا د اسلامي هیوادونو مشرانو دا غوښتنه وکړه. منشور ملل متحد په رڼا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي، د ملګرو ملتونو نورو سازمانونو دا غوښتنه وکړه چې دا د اسباب حقوق تاسو رعایت کړي.
دودیال سه فکر کوي دا وضعیت به همداسې دوام وکړي؟
څه پورې اړه لري چې هغه کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین دي، دوی څومره دې موضوع ته اهمیت ورکوي، څومره فعاله کېږي، څومره ځان تثبیتولی شي په دې برخه کې؟ اما داسې ښکاري چې دغه د نړۍ دغه لوی قدرتونه او په دغه سیمې کې دغه هیوادونه چې دي، دوی یو شمېر منافع ګوري د اسلامي امارت په موجودیت کې او د طالبانو د وسلوالو په موجودیت کې دوی فکر کوي چې که دوی موجود وي او په قدرت کې واوسي، امریکا ورته جدا پلان او برنامه لري، روسان ورته جدا پلان او برنامه لري، او چین ورته جدا ده، هغسې دا نور هیوادونه. نو دوی د بشر په حقوقو باندې سترګې پټېږي، دا ټول د امریکا په شمول. دا په دې خاطر باندې چې دوی یو څه تمې او توقعات لري چې ګوندې طالبان به بعضې وختونه دوی په آینده کې استعمال کړي.
دودیال صاحب، د دغه حالت دوام څومره د اندېښنې وړ دی ستاسو په نظر؟
نو دا فرق کوي، وایي زمکه هغه سوځي چې اور پرې باندې بدیږي، نورې دنیا ته نورو ملکونو ته هېڅ د اندېښنې وړ نه ده. هغه کسان چې په قدرت کښې دي هغوی ته هم د اندېښنې وړ نه ده. د اندېښنې وړل د هغه بېچاره خلکو ته ده، دغه ځوانانو ته چې د تحصیل او د تعلیم نه پاتې شول، کار ورته نشته، ده په فقر او بېوزلۍ کښې ژوند کوي، په مختلفو لارو باندې بهرنیو هېوادونو ته د مهاجرت او د تېښتې په لاره کښې دي. اندېښنه دي دوی ته، او دوی ناتوانه دي فعلا، دوی څه شی نه شي کولی. د هغه چا چې اندېښنه ده هغوی څه کولی نه شي، او هغوی چې معاصر دي او څه کولی شي هغوی بیا اندېښنه نه لري.
دا سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیال و چې زموږ خبریال خاطر پردی سره په افغانستان کې د افغان نجونو او میرمنو د وضعیت په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې له یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې اور د قربانیانو شمېر تر سلو اوښتی دی، او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په لسګونو نور به هم ژوند له لاسه ورکړي. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې احمد شیبر دی. شیبر صاحب، ستړي مه شئ که تاسو راته د دې موضوع نور جزئیات وایئ.
فرزه جانې، مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګېدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 116 ته لوړ شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوشیتد پرس اژانس څرګندوي چې یوازې د 2 قربانیانو نومونه له رسنیو سره شریک شوي دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتان گرین وایي چې دا ډیر سخت ماموریت دی، او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی پکار دی چې له زغمه کار واخلو. د سیشنبې پورس 22 تنه مواد سیمې ته واستول شول. په دغو موادو کې اکسرې ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي.
که په دې اړه هم راته ووایي چې په سیمه کې د ژغورنې او پلټنې هڅې څنګه روانې دي، لکه څنګه چې مخکې موږ وړاندې په خبره کې درلودل چې ځینې روزل شوي سپي سیمې ته لېږدول شوي دي.
اوبخښه، زما ستونی هغه ساوی دی، یو څه بند کله ناکله چاته ټوخی ورشي. د سیشن بی پورس 22 تنه مواد سیمې ته واستول شول. په دغو موادو کې اکسرې ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوشیتد پرس اژانس راپور له مخې د اور لګېدنې اونۍ پوره شوه، او د سیمې ځینې اوسېدونکي لا هم د موقتي برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه یې سم کار نه کوي او مرستې نه دي ورسېدلې. د اونۍ په اخره کې د شنبې او یکشنبې په ورځو د هوا پېژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریږي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لنډ وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي، که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو هسې هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګېدو پر مهال برق په مناسب وخت نه وي قطع کړی. خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمېر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکې عادي دي. هلته الوتکې د سمندر پر سر ټیټې ګرځي، او په لاډسپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د څښاک اوبه او نور اړین وسایل له کومه ځایه ترلاسه کړي. چارواکو وویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شویو سپیو تر دې دمه 22% سوځېدلې سیمې پلټلې دي. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې شاید په لسګونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې له خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شویو خپلوانو د ډي این ای په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د 140 تری تم شویو کسانو د ډي این ای سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوي دي. دا په څه باندې وی پیړۍ کې د اور لګېدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالتونو کې رامنځته شوې ده.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر، وه چې د امریکا د متحده ایالتونو په هوایي ایالت کې د اور لګېدنې په اړه تفصیل راکړو. کندهار کې لزده کړو پات شوي زده کوونکي وایي راتلونکي به برخلیک دی. رڼا او هغه انجونې چې پر اتم او شپږم ټولګیو کې د طالبانو له بندیز سره لزده کړو پاتې دي وایي چې ژوند یې ناروغانه دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرلس کلنې رڼا د کندهار ښار په یوه لیسه کې تر اتم ټولګي زده کړې کړي، خو نهم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدې. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یو وروستۍ ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه ښه کول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخري امتحان ورکړې نو موږ ادارې ته وغوښتلو. مدیره صاحب نو موږ ټول همصنفیان یې هلته ورلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نشئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن شولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه شوی، ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نشم کولی. نو خپل په همصنفیان مې خوا بده وه، خپل د ژوند آیندې ته ډېره غمجنه وم.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیکه پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم خپل په کور کې خپل په تر څو درسونه پسې ډېره هرمان کوم چې کاشکې بیرته زموږ درسونه راته شروع شي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ ویسو.
اصلاح بل هغه زده کوونکی دی چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې له شپږم ټولګي څخه فارغه سوه، خو وایي په ښوونځي کې ورته ویل سوي چې نور دي نه راځي. دا وایي د نورو زده کړو نه کولو له امله دومره غمجنه وه چې د خپل ټولګي په فراغت یې هیڅ خوشحالي نه ده کړې او نورې ټولګیوالې هم غمجنې وې.
مکتب سره تللم، مدیر صاحب راته وویل بله نور مکتب بند سو، بله مه راځي یوازې اطلاعنامو ته راسي. اطلاعنامو ته راسي موږ سنفیان ډېر وژړم. زه چې کور ته تلل ما پلار ما مور د پروګرام نیولی و، خوشحالي ده زموږ په هغه کې ډېر خوشحاله نه وم.
اصلاح د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي ورته خلاصي او دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې زموږ لور سنفونه رالک. زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. ډاکټران سوی نور وطن موږ ته اړتیا لري.
د رڼا او اصلاح په څیر دا مهال میلیونونه نجونې راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې 200 لوی او وړه کانونه په قرارداد ورکړی دي. په دې کانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمرو، ډبرو، کچ او همدارنګ نورو کانونو شامل دي. د طالبان حکومت د خپل عواید لوی سرچینه د افغانستان کانونه ګڼي، خو کارپوهان یې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخنیوي کې لري. معلومه نه ده چې طالبانو د کانونو استخراج راجو قرارداد د کوم قانون پر بنسټ باندې کوي او ترخواي د ورکړو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنۍ او خلکو سره ندي شریک شوی. تر اوسه تفصیل په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایي همایون افغان د جولای په 23 معاملات ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونه چې مرمر، رخام، ګاج، تراورتین، فلورایت، مالګه، سوربوجاس، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ له لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمیر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې په کې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د طلاق ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرې پل د نفتي سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د مسینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ ویشت واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو قانونو هیڅ قرارداد رسنیز شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل. اوس اساسي پوښتنه دا ده، داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د هغه له پلوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملاحظې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په څلېرویشتمه د قانونو له کیندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینۍ او ښه سرچینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانونه یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر خوای تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی: د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په څلېرویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصاد افغانستان میشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان له خپل دښمنه پټ ساته: یو دا چې چیرې ځي، دویم کله ځي، او بل خپل مال او تلا.
خو په 1400 لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شریعه او دا چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې الته فساد واقع شي. او ځینې وخت داسې کیږي دا فسادونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په څلېرویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال ده، په دې کې دومره شفافیت پکار ده که د ټول ملت نه څوک غلا وکړي د دې جواب یانو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمېرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
اوس هم د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو. تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. خو یادونه کوم چې نن د مایکروفون ستاسې پروګرام دی، او په مایکروفون ستاسې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې تیره دوه کاله په افغانستان کې د یو عام افغان په توګه تاسې څنګه تیر کړل. نن مایکروفون ستاسې ته زنګ وهي او خپلې تجربې راسره شریکې کړي. اوس هم لنډ خبرونه. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني، او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د دویمې کلیزې سره برابره وه، خبریالانو ته وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یولیک کې دا غوښتنه کړې ده. خغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه $14 میلیونه لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک لوی له لورې په خپره شوې لاندې کې له ټولو صرافانو او تجاري بانکونو غوښتل شوی دی چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سي پي جي د تاجکستان خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشکېدو غوښتنه وکړه. و دېرش کلن فضلوف په دې تور په وکاله بند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته یې راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت دا ویبپاڼه د بنسټپالو ګړي او بندیز یې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتله چې د فضلوف دوسیې ته بیا کتنه وکړي، خو محکمې دغه غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 1,650 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې له هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اورلګیدنه اونۍ مخکې پیل شوې وه. چارواکو ویلي دي چې په دغې تاریخي ښارګوټي کې د روزل شوو سپیو پر مرسته د دغې سیمې 30% سیمه پلټلې ده. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربه استرالیا 1 ګول. پرونه په بله نیمه پایلوبه کې استرالیا سویډن ته، اسپانیا سویډن ته د 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې وه او پایلوبې ته وتلی وه.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونو وشانګران چې غنم خو مستقبل پیچېل نه جوړي، د ټکټرو د کوډ روپی مستته غنم نه سره جوړوالي.
په بل راپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډ کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګلو لخوا خوشحال درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ته چې د ناروغ لپاره د درواغ او بنسټ کې خودل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې؟
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږکال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني سوي، ځکه چې د ډیری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې په دې نیول سوو نشه یي موادو کې شپږ لکه نشه یي ګولۍ هم شامل دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تېر یو کال کې په هیواد کې د نشه یي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 اتیا تنه ډول ډول نشه یي توکو او 509503 خرس د کان نشه یي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشه یي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشه یي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې یوازې د نشه یي ګولیو نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر سوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډیری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
که تاریاک نه وي کوډونه وشانګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچۍ لا نه جوړېږي، د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه شي را جوړولی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مصره بالا نه شي جوړولی، نو موږ په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ شته چې درې څلور منه تاریاک پرې واړول، هغه به یو شی ور جوړوي، یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه شي کېدلی. بیا کې ومې وکړي هلته خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمیټو یو بل شان خو دی نه شي برابر.
په افغانستان کې د تاریاکو د قاچاقو د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشه یي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي؟ دادا سمردار شای دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یوه تازه څیړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څیړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي یې په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کمس نه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالیږي. د معتادینو د درملنې متخصص نعمان رشیدي وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبره ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږیدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو اقونه دمون خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډېر درواغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوې ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟ د معتادینو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر درواغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي موادو استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روږدي کس درواغ وایي. درواغ ویل بېلابېل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلی شي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړې کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولی او کله چې پښتنه ترې وشي نو سم لاسي په درواغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کیدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغ ویلو باندې عادت شي او د درواغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کیږي نو ځکه روغ دي شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخل روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشه یي ستونزو تر څنګ یوازېتوب نوړی کس ځانته کوي. که کوم کسب و کار ولري، د نشه یي درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په سا کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحقه یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله د روغ د کس په مرکزي عصب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلی شو چې د روغ د کس دروغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم دروغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته دروغ پرېږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله درواغ ویل کله چې د صحت خاوند شي، ورو ورو درواغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې درواغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول سوي معتاد سره څه مرسته کولی شي ترڅو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخوانی حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرېنښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت دې ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي ترڅو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي ترڅو مریض درواغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړي اړیکې خپل ناروغ سره وساتي ترڅو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا په ځای پلنننه یې وکړي ترڅو مریض بې ځایه مقامات او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخا مې مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشئی موادو معتاد کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بی ځای مصرف او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوری بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟ رضا، و رضا
بلار باسه.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغک که چې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغک به کم داره. کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال، رازه راشه دلته کینه.
څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه، ډېر ساده، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما تا مرباب غلام علی وای.
اوهو، تا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب، قربان دې شم، توبه مو ګړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه، لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل؟ او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشه یان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دی اونې خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.